امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنایم. روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان، پاکستان او د ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه په کابل کې روانه ده. د امریکا خارجه وزیر ریک تیلرسن ویلي دي چې د عراق او سوریې نه چې کوم ځایونه د داعش د وسلوالو نه اخیستل شوي دي سمده، مگر دغو وسوالو ته باید پوره ماته ورکړ شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس د غړو نه غوښتي دي چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ستونزې ته حل پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو سره د دې شورا د مشر د لیدو خبر ردی.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي په کلکه ردوه.
نن افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ اول منزل شوه.
ځانګړې توګه راډیو چې همدا اوس هم په هېواد کې د رسنیو په سر کې ده.
او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوي د ډرامې درویشتمه برخه هم درته اورو. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اورئ. ورسره زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان، ناتو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې ده د امریکا پوځي مرکزي قومندانۍ رابللې ده. د ښاغلي وزیری په وینا د لوی درستیزانو په دې غونډه کې د مخدره موادو او د تروریزم په ضد د مبارزې په اغیزمنو لارو چارو خبرې کیږي. جنرال نیکلسن د افغانستان لوی درستیز، د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزان په دغه غونډه کې برخه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی تیر ماښام د قزاقستان او ازبکستان د لوی درستیزانو سره په ارګ کې وکتل. د ارګ په بیانیه کې راغلی دي چې جمهور رئیس غنی د افغانستان، قزاقستان او ازبکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړي دي چې د افغانستان د حکومت ځنو چارواکو د وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړي دي. اسوسییټډ پریس رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی د وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا جلا غونډو کې د سولې مخامخ خبرې کړي دي. د ملي امنیت د شورا نطاق قادر شاه د امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د جمهوری ریاست د عالی مقام په رهبرۍ د سولې عالی شورا له هڅو او فعالیتونو څخه ملاتړ کوي. د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبری رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالی څخه وروسته نشر کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د قندهار امنیتي مقامات وایي چې بیګای په دغه ولایت کې د وسلوالو د یوې سترې حملې د مخنیوي لپاره د جنگي الوتکو نه کار اخیستی دی او په هوایي بریدونو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د قندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو د نیش د ولسوالۍ د نیولو دپاره د څلورو خواو نه د دې ولسوالۍ په مرکز باندې بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال تلف شول او بیرته شاته وتنبول شول. مشهورو ایرانی پروفیسرانو یا پوهانو د چارواکو نه د چاپیریال ساتنې د وتیلي طرفدار د ځانوژنې په هکله د سوالونو ځوابونه غوښتي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې دغه مشهور شخص په بندیخانه کې خودکشي کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پوهانو د ټولنې یو څلور کسیز ګروپ ته د ایران د معتبرو پوهنتونونو نمائندګي کوي. په خط کې لیکلي دي چې د کاووس سیدی امامي د گرفتاری یو مرګ په باره کې اوازو او خبرو بیخي حق حیران کړی دی. د تهران لوی سارنوال ویلي امامي د چاپیریال ساتنې د مبارزینو د ګروپ دغه غړی د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي عسکرو دوه وسلوال نن وژلي دي او په دې سره د هند د سرحدي قواو په کمپ حمله چې تقریبا یوه ورځ روانه وه پای ته رسیدلې ده. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د بشري حقونو د دې وتلې مبارزې د جنازې په مراسمو کې زرګونو مدافع وکیلانو، قاضیانو، سیاستمدارانو او د بشري حقونو مبارزینو برخه اخیستې وه. د جنازې مراسم د قطافی په لوبغاړي کې ترسره شول چې د سړیو ترڅنګ میرمنو هم پکې برخه اخیستې وه. عاصمه جهانگیر شپږ شپېته کلنه وه، یو وخت د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره وه. هغې د پاکستان د پوځ ترڅنګ په سخت دریزو او اسلامي ډلو سخت انتقادونه کول. د ټایمز مجلې میرمن جهانگیر د هغو سلو میرمنو په لیست کې شامله کړې چې په ټولنه کې زیات اثر او رسوخ لري. د عاصمه جهانگیر لور ویلی دی چې مور یې د زړه د سکتې له وجې مړه شوې ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي عسکرو دوه وسلوال وژلي او په دې د هند سرحدي قواو په کمپ باندې حمله پای ته رسېدلې ده. دا خبر به وروسته راشي. د تفصیل سره د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن نن د سې شنبه په ورځ خبرداری ورکړ سره د دې چې د اسلامي دولت د ګروپ وسلوال په عراق او سوریه کې د هغو سیمو نه ایستل شوي چې په لاس کې وو، خو وایي چې باید دغو وسلوالو ته ښه صحیح ماتې ورکړل شي. ټیلرسن په کویټ کې د هغه ائتلاف غړو ته په کانفرنس کې دا خبره کړې چې امریکا په 2014 کال کې د اسلامي دولت په ضد سو اړخیزي ستراتیژي په اساس جوړه کړې. په دې ستراتیژي کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په ضد هوایي حملې شاملې دي او په دې کار کوي چې د دغو وسلوالو مالي منابع بندي کړي او د هغو خارجي وسلوالو مخه ونیسي چې دغه ګروپ سره یوځای کیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د غړو نه غوښتي دي چې د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ستونزې ته حل پیدا کړي. وایي د هغو غیر قانوني مهاجرو د خوندیتوب لپاره فرصت له لاسه وځي چې په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول امریکا ته راوړل شوی دي. جمهوری غوښتونکي غواړي چې جوړې ته ورسیږي او دیموکراتان بیا وایي چې دوی هم جوړه او معامله غواړي. جمهور رئیس نن په ټویټر کې د دغو مهاجرو په حق له د اقدام ځنډولو ته اشاره کړې ده. سپین مانی د دوشنبه په ورځ د اسرایلو بیان رد کړ چې وایي دغو دوه ملکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د یهود نشینو ځایونو د نیولو په امکاناتو خبرې کړې دي. دا تبصره د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل لیکود ګوند سره په غونډه کې کړې ده. د سپین مانی نطاق جاش رافایل ویلي دي دا بیانیه غلطه ده او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټول کوشش دې ته متمرکز کړی دی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي. د جنوبی کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک گون هی یو اعتباری شخص چې د اداري فساد او رسوایۍ له عمله پارک د قدرت نه وغورځول شو په 40 کاله بند محکوم شوه دی. چون سون سل دغه شخص نن د سې شنبه په ورځ په سیول کې په محکمه کې په دولتي چارو کې د لاسوهنې، د قدرت نه د غلط استفادې او د رشوت خورۍ په الزامونو کې مجرم وختلو. محکمه هم دغه راز د بند سزا نه علاوه 10 میلیونه ډالر جریمه هم ور باندې کېښوده. او د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون په جنوبی کوریا کې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د شمالي کوریا د ټیم سره هغه وضعیت وستایه چې د پخلاینې او خبراتورو صمیمانه فضا وبلله. د کوریا رسمي خبری آژانس ویل کیم هدایت ورکړی دی چې د کوریاګانو ترمنځ د ارتباطاتو د زیاتېدو لپاره نور اقدامات وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. افغان حکومت تمه لري چې په کابل کې د یو شمیر هیوادونو د لویو درسي ځانو غونډه پر پاکستان فشار راوړي چې له ترهګرۍ نه ملاتړ ختم کړي. د کابل په غونډه کې چې نن جوړه شوه د پاکستان لوی درسیز قمر باجوه ګډون درلود. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې افغان چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. په همدې اکله له کابل د حکمت سروش رالیږلی رپورټ په ګډه اورو.
په کابل کې د ناتو چارواکو په ګډون د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د لوی درستیزانو ناسته د شنبه په ورځ پیل شوه. چې نن د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه هم په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته راورسېدی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې غونډه کې چې د امریکا مرکزی قومندانۍ رابللې له ترهګري او نشي توک سره د مبارزې پر ګډو اغیزمنو لارو چارو خبرې کیږي. د دفاع وزارت وایي چې دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان د لوی درستیزانو او د غوث ملاتړ د قومندان جنرال نیکلسن په ګډون جوړه شوې. د دغه وزارت ویاند وایي دوی هیله لري چې په دې غونډه کې پر پاکستان فشار راوړل شي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي.
په دې باندې دلته بحث کیږي چې څنګه وکولی شي چې یو مشترک موضوع نه د تروریزم په ضد باندې، د مخدره توکو په ضد باندې که یو مشترک موضوع ولري او دا ښه کار دی. که چیرې داسې یو حالت دوی رسیږي او پاکستان بل اخره دا مني چې دا یو مشکل دی، سیمه ایز مشکل دی، نړیوال مشکل دی او بل پاکستان د قبلی چې په دې کې همکاري وکړي نو مسله حل کیږي. افغانستان خو مشکل نه لري، ځکه نه لري چې په ټولو تعهداتو ته دا خپله متحد دی.
نظامی شنونکو وایي چې دا د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده چې د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو په اړه چې کوم اسناد لري باید په دې ناسته کې مطرح کړي.
هغه لیستونه چې دوی ورسره دي، هغه تروریستانو چې هلته په پاکستان کې دوی تربیه کړي نمونې ورسره دي، هغه ټول باید دې دغه ته راوړي. دې په دې جلسه کې باید اشتراک وکړه. دا ټول د حقایق څه چې حقایق دي هغه د لوی درستیزان او په دې باندې پوه کړه چې پاکستان کوم اهداف لري د افغانستان په مقابل کې او کوم اهداف لري د آسیا میانه په مقابل کې. دا باید د افغانستان وظیفه ده چې په ډاګه باندې په خلاصه باندې او په رښتینې توګه دا وړاندې کړه.
بلخوا د افغانستان ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړې. د دې ادارې ویاند وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د سولې عالي شورا پر مخ وړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د جمهوري ریاست د عالي مقام په رهبرۍ د سولې عالي شورا له هڅو او فعالیتونو څخه ملاتړ کوي. د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم.
لارګه یو خبره سوی خبر پانه کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د قزاقستان او ازبکستان له لوی درستیزانو سره په کتنه کې له دغه هیوادونو سره د نظامی اړیکو او همکاریو په اړه خبرې اترې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او نامتو سیاستوال زلمی خلیلزاد د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې بدلون نه راولي. دارنګ خلیلزاد له افغان ولسمشر غواړي چې د طالب ضد ډلې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته وهڅوي. په واشنگټن کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د تشدد کچه لوړه شوې او د دغو پیښو عاملین له پاکستان سره اړیکې لري. په موقع په دې اړه د نسیم سانیزی رپورټ ته.
په میاشتې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان د ټګۍ او دوه مخۍ د افشا کولو او د میلیاردو ډالرو د مرستو د بندولو ګواښ وکړ او نظامی چارواکو له پاکستان څخه مشخصه غوښتنه وکړه. په کابل کې د تیریو درې اونۍ په خونړیو بریدونو کې د طالبانو او حقانی شبکې نمونه یادیږي. آیا دا د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ په وړاندې د پاکستان ځواب و او که انتقام و؟ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس وایي
It would be difficult to say.
دا ګرانه ده چې سړی پوه شي چې د دې هر برید خاص انګیزه څه ده، خو په عمومي ډول موږ ویلی شو چې د تشدد کچه په کابل کې لوړه شوې ده، کښته شوې نه ده. هغه ډلې چې د دې تشدد عامل دي هغه له پاکستان سره اړیکې لري او د کابل رژیم د دغو بریدونو د زیاتې برخې پړه پر پاکستان ورچوي.
ښاغلی مارکی د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزی ته وویل د ټرمپ اداره هیله منه ده چې یا به د اجباري ګواښونو او یا به د مرستو د لاسه ورکولو او نورو اقداماتو له امله پاکستان دې ته اړ شي چې په خپله کړنلاره له سره غور وکړي. ښاغلی مارکی په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه چې څه غواړي داسې وویل.
ډېر امریکایي پالیسي جوړونکي همدا پوښتنه کوي چې پاکستان په رښتینې توګه په افغانستان کې څه غواړي.
که پاکستان مونږ ته ووایي چې اصلا څه غواړي نو کېدای شي په ګډې پرې کار وکړو او لاسته راوړو.
په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بل نظر لري.
ممکن دا وي چې د دوی هدف دا وي چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي، چې د افغانستان حکومت دوی تعین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې پاکستان یو مستعمره وشي.
ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ټرمپ ته په دې حساس وخت کې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
د ټرمپ ته ما مشوره داده چې دا نوې ستراتیژي بهتر ده د پخوانی ستراتیژي نه، او باید دا ستراتیژي د عملي کول لپاره هرچی بیشتر سوشی کوششونه وشي و دوامدار دا کار بوشین.
همدارنګ د افغانستان د دې حساسو شرایطو په نظر کې نیول سره ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته هم خپل مشوره داسې بیان کړله.
ولسمشر غنی ته زمانه مشوره داده چې د ملي وحدت په افغانستان کې د وحدت د همکاري د ټولو ګروپونو چې د مخالف دي د ست سره طالب او د ترستان سره باید سوکی یو ځای وکی.
زیاتره تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره په دې منطق ولاړه ده چې نه یوازې د افغانستان دولت وچلیږي، بلکې د طالبانو قواو ته د جګړې په ډګر کې یو قوي ضربه ورکړل شي او وروسته بیا له یاغیانو سره جدي مذاکرات پیل شي. خو څوک دا اټکل نشي کولی چې دا بهیر به څومره وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د کابل د انټرکانتیننتال هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د خونړۍ بریدونو په تړاو شپږ تنه شکمن کسان نیولي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې لخوا روزل شوي وو. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل تور لګولی چې د کابل د خونړۍ بریدونو د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته پلان شوي وو. په موقع په دې اکله له کابله د اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ په برخه کې د مختلطو لارو چارو په اړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون په نوښت یو ورځني جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د تېرو 12 کلونو د ښځو لاسته راوړنې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د ښاغلي عبدالله پر وینا ښځې د خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې وي اصلا د مقایسې وړ نه دي.
تر ټولو مهمه دا ده یو متحرک بدلون چې د استازیتوب څخه محرومې ښځې رهبری او پریکړه کوونکو حالت تر رسولی دي، او د تیرو نږدې 12 پرمختګ ته په کتنې موږ نه یوازې په ښارونو کې بلکې په ولایتونو کې هم د مشهورو ښځینه رهبرانو د رامنځته کېدو او د مهمو تصمیم نیونکو ادارو د چارواکو په توګه د ګمارنې شاهدان یو. زموږ ښځینه وزیرانې، مرستیال وزیرانې، سفیرانې، والیانې، رئیسانې، وکیلانې، د ولایتي شورا استازې، کمشنرانې او د ولایتي شوراګانو استادو د خزو یو نوې نسل رامنځته کړي چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ څخه د ملاتړ لپاره ولاړ دي.
د افغانستان اجرایی سویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفان سره د سولې په خبرو کې به د ښځو استازي ګډون ولري، او افغان حکومت به هیڅکله هم د وسلوالو مخالفان سره د سولې پر وخت د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
زه غواړم چې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړم چې یو معنا لرونکې سوله او د سولې خبرې هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غوښتنه کوي، خو په هیڅ ډول به سوله او پخلاینه د ښځو د حقونو څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې قرباني نه کړو.
عبدالله عبدالله په تېرو 12 کلونو کې د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او وویل چې د اجرایی ریاست په چوکاټ کې د ښځو د پرمختګ او د هغوی په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. د افغانستان اجرایی رئیس طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه د معاملې د نه کولو دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د امریکا د اسوشیتس پریس اژانس ایپی نن په یو خبر کې د افغان حکومت د دوه چارواکو د ملي امنیت د شورا د سلاکار او د ملي امنیت د رئیس لخوا د طالبان د اساسو سره د دوه جلا کتنو او مخامخ خبرو خبر ورکړی دی. دغه اجانس ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی پټپال او د ملي امنیت رئیس محمد محسوس صادنگزی د وسوال طالبان سره په دوه جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړې دي. ای پی ویلي چې دغه دوه چارواکو یو بل ته د طالبان سره د خپلو خبرو د پیرو او خبرو ترسره کېدو خبر نو ورکړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه امریکا غشنر عریف سره په مرکه کې طالبان سره د افغان حکومت چارواکو د کتنو په اړه خبرې شوې رپورټونه ناسم وبلل.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبان سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبری رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي.
خاغلی کادشاه ویل چې وسوال طالبان سره د سولې خبرې د افغان حکومت د سولې دلی شورا لخوا ترسره کیږي او د افغانستان د ملي امنیت شورا له دغو خبرو بشپړ ملاتړ کوي. وسوال طالبان تل د افغان حکومت اساسو سره د سولې په تړاو د خبرو په باب خپاره شوي رپورټونه ناسم ګڼلي دي، خو دغه ډلې لا تر اوسه د ای پی اجانس د دې رپورټ په هکله تبصره نه ده کړې.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
درنو اوریدونکو، نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د اطلاعات کلتور وزارت وایي په افغانستان کې څه باندې 2200 رسنۍ فعالیت کوي چې 260 رادیوګانې دي. په همدې اکله لیمی نیازی رپورټ را لګلې.
بیا په دې برخه کې له خلکو د زغم او حوصلې غوښتنه کوي.
نن د فبروري 14 نیټه ده چې د رادیو نړیواله ورځ سره برابر ده. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله افغانستان کې انځوریزو رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم په دغه هیواد کې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو مینوال خورا زیات دي. زبی الله په لوګر کې اوسیږي. دی وایي د راډیو مینوال دی او تل په خپل موټر کې راډیو اوري. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې راډیو زیات مینوال لري او مخاطبین یې د نورو رسنیو په پرتله ډیر دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په افغانستان کې له 2206 چاپي انځوري او غږیزو رسنیو څخه 260 راډیوګانې دي چې د سترو ښارونو په ګډون په ټولو لرو پرتو سیمو کې اوریدونکي لري.
هم دا اوس هم په هیواد کې د رسنیو په سر کې ده. د هغې لامل دا دی چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې ولسونه د برېښنا له ستونزو سره مخ دي، تصویري رسنۍ د لاسرسی نه لري، او همدارنګه د سواد د کچې کموالی د دې لامل شوی چې د چاپي رسنیو بازار هم په هغه ډول نه دی لکه څرنګه چې راډیو اوریدونکي زیات دي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې
خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره راډیو خپل اوریدونکي له لاسه ورکړي دي. پښتانه د کابل ښار اوسیدونکي وایي په خوا به زیات وخت راډیو اوریدله، خو اوس یې نه اوري.
منګه کور کې اوس راډیو دومره څوک نه اوري. د پخوا کلونو په پرتله لس دولس کاله مخکې راډیو سټیشنونه کم وو، تلویزیون ته هم دومره لاسرسی نه وو، برقونه نه وو. موږ به راډیو ډیر اوریدله، خو اوس زه چې تر کومه ګورم زموږ په کور کې یوازې پلار مې هغه هم داسې دایمي نه، کله کله خبرونه اوري، راډیو نه ګټه اخلي. نور موږ زه خپله او د کورنۍ نور غړي مو راډیو نه استعمالوو او ګټه ترې نه اخلو.
له رسنیو څخه د ملاتړ ادار نه وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر وویل اوس هم په افغانستان کې راډیو د اطلاع رسونې مهمه وسیله ده، خو ښاغلي خلوتګر وویل په دې وروستیو کې د یو شمېر ستونزو له کبله ځینو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
یعنی اگر دقیق وګورم 214 راډیو د سراسر افغانستان فعال
است. که دقیق وایم 204 لس راډیوګانې په ټول افغانستان کې فعال دي، چې دا شمېر لږ شوی دی. مخکې 240 راډیوګانې وې، خو اوس لږ شوی دي. په تیرو دریو کلونو کې 15 راډیوګانو فعالیت بند کړی دی.
په افغانستان کې د راډیو سټیشن د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. د راډیو دغه سټیشن د لندنې کوټې په نامه یادېده چې یوازې په کابل کې خپرونې لرلې. او رسته بیا د کابل رادیو په نوم یاد شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې د پولیو یا غزان پاړه د پوهاوی د ډرامې درويشتمه برخه اوریدو تاسو ته پام راګرځم. په همدې سره د آشنا رادیو دومره پښتو خبری خبرونه پای ته رسیدي. زم تاسو نه اجازه غواړم. خدای ملش.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
تروري ته ماکسین کوله ترغلی؟
هو ملک ته می وویل چې زم کنور څنګه وی ثواب خو به میشي. واکسین کول خو د ثواب کار دی.
ثواب نه ګټي د پیسو لپاره راغلی پوښوم.
دا څه چورتونه وهې ولورې؟
هیڅ، ما ویل چې واکسین کول به سخت کار وي که آسانه؟
آسانه ده، سخت به ولې وي. د هر ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي ور واچوه.
دغه چا در وښودل؟
ملک را وښودل.
ملک صاحب ته چا ورښودلی وو؟
لکه چې هغه د واکسین مامور و که مدیر و، هغه ورته ویلي وو چې د ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي واکسین ور واچول کیږي.
زه خو بیریږم چې پیچکاري نه وي. پیچکاري مې هیڅ کړې نه ده.
پیچکاري څه سخته ده؟ هر ورځ یوه نه یوه ښځه راته ناسته یي پیچکاري پې کوم.
وی ته پیچکاري کولی شي؟
او ولې دې وی کړل؟ تا ته لکه چې پیچکاري کول سخت کار ښکاري.
ما چې له ډاکترانو اوریدلی خو وایي چې پیچکاري کول ډیر سخت کار دی او هر څوک یې نشي کولی.
رښتیا چې سړی زړور نه وي نشي کولی، خو چې زړور وي داسې نه ورته ښکارېږي لکه چې یوه کپه نسوار خولې ته اچوي.
ترورې د پیچکاري ډېرې خبرې دي، د هومره ساده یې مه ګڼه.
ما خو لا تر اوسه په 100 و 200 کړي دي، تر اوسه یې شکایت نه ده کړی.
له چا دې زده کړي دي؟
له ملکه.
ملک صاحب له چا زده کړي وي؟
هغه له پلار زده کړي وي. د پلار شیشهیي پیچکاري یې تر اوسه سته. غټه پیچکاري ده او غټې غټې ستنې دي. وایي هغه وخت به یې په هماغه یوه پیچکاري ټول خلک پیچکاري کول.
په یوه پیچکاري؟
هو، په جوش اوبو کې به یې اچولې او په هماغه کې به یې مینځلې او بې غمه به یې پیچکاري پې کولې.
بیا څوک افسي کېده؟ نه
افسي له څه شی ده؟
یعنې د پیچکاري ځای میکروبي کېده؟ نه
نه، ما خو څوک نه دي لیدلي. که د کومې یوه د پیچکاري ځای وپړسېده او یا به وشړېده.
ښه نو داسې هم کېده؟
کېده به نو.
هغه دي ډاکترانې راغلې، راځه چې د واکسین سامانونه او بوتلونه ترې واخلو.
ګورې خویندو، دغه د واکسین بوتلونه او بیکونه دي. یو یو بوتل به راباسئ او د هر ماشوم په خوله کې به دوه څاڅکي ور اچوئ.
ښه ډاکټر صاحب،
له ماشوم سره به په خوږه ژبه غږېږئ او تشویقوئ به یې چې په خپله خوله خلاصه کړي. که بیا یې خلاصوله نه، نو تاسې به یې په آرامۍ او کرارۍ پرې خلاصه کړئ او له پاسه به دوه څاڅکي پکې ور اچوئ، په داسې ډول چې په خپله د څاڅکو لوېدل ووینئ.
که یې ونه وینو نو ولې؟
که اونه وینه بیا نه پوهیږي چې دوه څاڅکي په خوله کې ولویدل که نه.
دغه خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب.
بله خبره دا ده چې د ماشومانو له میندو سره به ډېرې خبرې نه کوئ، ځکه په خبرو وخت ضایع کیږي او د موږ وخت کم وي. نو کوښښ به کوئ چې په لږ وخت کې د ډېرو ماشومانو په خوله کې څاڅکي واچوئ.
ما خو د کلي او د شاوخوا د نورو کلو ښځې ټول پیژنې چې د ملک ښځه یم، نو بې له چای چښلو خو مې نه پرېږدي. څه به ورسره کوم؟
ترورې ورته ووایه چې چای بیا بل وخت درسره خورم، اوس واکسیناتوره یم او واکسین کوم، نو چای ته وخت نه لرم.
دا خو دې رښتیا وویل ډاکټر صاحب.
خو په دا یوه خبره خوشحاله شوم چې ملک صاحب هم خپله ښځه د رضاکارانو په ټیم کې شامله کړې ده. د دې په لیدو سره ټولې ښځې تشویقیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ترورې هغه د ډاکټر صاحب هم درته خوشحاله ده.
خیر دی یوسی، خدای دې دام خوشحاله لري.
او دوی ته پام کوئ چې یو کور هم درڅخه پاتې نه شي او هیڅ ماشوم چې له 50 کلونو کوچنی وي بې څاڅکو اچولو پاتې نه شي.
ځه بې غمه اوسه، زه ورسره یم، څوک نه رانه پاتې کیږي، ټول راته معلوم دي.
د ملک صاحب میرمنې ډېره زیاته مننه چې په دا سپین سر راغلې او د واکسین په رضاکارانو کې شامله شوې.
ثواب مې کیږي، خدای دې په هغې دنیا را په کار کړي، ماشومان له ناروغیو ژغورو. و ډاکټرې لورې،
رښتیا هم د ثواب کار کوي او پرته له شکه به یې الله جل جلاله اجر درکړي.